امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده زه خلیل خانم طالبان ویل دی چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د دوهمه دورې لپاره هم خبرې اترې پدې ته وکوسوي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره نور پرمختګ موسی د طالبان وایان تخنیکی ډلې لتیری ویلی چې تخنیکی ډلې لتیری یوې نیمه ورځ راځي د امریکا په مشرۍ د ترافیز واکونو په وټولو متمرکز وکړ او ورسته بیا افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد تراګری لپاره د نه استعمالولو د ضمانت ورکولو پر مسلې یې غور شروع کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد په دغه مذاکراتو کې د امریکا د استازو مشرۍ کوي او طالبانو د ډلې مشرۍ شیر احمد عباس تنګزی کوي شغری خلیزاد مخکې څو ځلې دا خبره څرګنده کړې ده چې امریکایي ځواکونه د هر ډول د وتلو پروګرام د طالبانو د وربند او د افغانستان د حکومت د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پورې اړه لري دا ایستو کو ده چې دا خبرې به څو ورځې روانې وي دا د امریکا او طالبانو د خبرو اترو پنځمه دوره ده په امریکا کې د کانګرس غړو د پاکستان او هند نه غوښتي دي چې خپل منځي اختلافات په خبرو حل کړي او د جنگ او شخړو نه ډډه وکړي د هغې وروسته چې پاکستان د هند ترمنځ د په سردي شخړې وسوي او هند او پاکستان دواړو د یو بل د الوتکو د غشتلو اداګانې کړي نړیوالې ټولنې په دواړو ملکونو ژغ کړی دی چې د زغم او صبر نه کار واخلي د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکیکو په دواړو ملکونو د زغم ژغ وکړ هغه وویل اټومي وسلې لرونکي پاکستان او هند د اړیکو خرابېده د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبر ده د کانګرس یو بل جمهوري غوښتونکي غړي تھیوډور هو امریکا ژغ ته وویل چې په دې وخت کې په نړۍ کې یو بله جګړه نه غواړي د کانګرس یو بل غړي ایمی بیرا په دغه لانجه اندېښنه څرګنده کړي او ویې ویل چې موږ باید فکر وکړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات د سمولو لپاره کوشش وسي د یادونې وړ ده چې په پاکستان او هند کې دواړه دا وخت د تیارسۍ په حالت کې دي او د هند صدر اعظم مودي خپلو ځواکونو ته د هر ډول اقداماتو کولو واک ورکړی دی د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو پیښو وروسته د هند صدر اعظم مودي په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې دا پریکړه کړې ده چې هیڅ ډول فشار ته به نه ماتیږي او خپلو ځواکونو ته یې د پاکستان خلاف د هر ډول اقدام اجازه ورکړې ده د هند رسنیو راپورټونه خپاره کړي دي چې وایي مودي د هند هوایي او ځمکني ځواکونو ته ویل دي چې هغوی هر ډول اقدامات چې ارګڼي ودې کړي هند وایي چې هغوی به پاکستان ته په مناسب وخت مناسب ځواب ورکړي پرون سهار د پاکستان پوځ ویاند ادا کړي وه چې د هند دوه جنګي الوتکې د پاکستان خاورې ته داخل شوي غوښتلې او راغورځولې دي د پاکستان پوځ د هند یو پیلوټ هم ژوندی نیولی دی د پاکستان د پوځ ویان د نیول سوي پایلوټ عکسونه خبره کړي دي او وایي چې د هغه سره د نړیوالو قوانینو پر اساس چلند کیږي له بلې خوا په پاکستان کې صدر اعظم عمران خان د هند نه غوښتي دي چې د سولې لپاره د مذاکرات وکړي او دا چې جنگ به دواړو ته په تاوان تمام شي په مصر کې د اورګاډي چلوونکو ترمنځ شخړه د دې سبب سوه چې د اورګاډي په ډېره تیزۍ د کایرې د اورګاډي په تمځای کې د یو دیواله سره ټکر کړی دي او چاودنې سوي او اور لګېدلی چې لږ تر لږه 15 تنه پکې مړه سوي دي چارواکو ویل دي چې اورګاډي د دیوال سره ټکر کړی چې په نتیجه کې چاودنې وروسته اور ولګېد په دغه پیښه کې 30 کسان زخمي سوي هم دي چې زیاتره وضعیت سم نه دی چارواکو ویل چې د کېدای سي د مړو شمېر نور هم زیات سي د اور د لګېدو له وجې په سیشن ولاړ خلکو ته هم تلفات اوښتي دي د مصر صدر اعظم مصطفی معبولی ژمنه کړې ده چې هر څوک د دې پیښې ذمہوار دي سخته سزا به ورکړي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د جیرارد کوشنر سره لیدلی او د خبرو تمرکز د امریکا د حکومت لخوا د منځنی ختیځ لپاره د سولې نوښت وو د اردوغان دفتر وایي دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکار او زوم سره په ملاقات کې د ترکیه د اقتصاد وزیر بارټ ابارک هم ناست وو جیرارد کوشنر ویل دی چې هغه پلان لري چې د سولې پلان په اړه تفصیل د اپریل د 9 نیټې وروسته چې په اسرائیلو کې انتخابات دي وروسته به شریک کړي خو هغه زیاته کړه چې په دغه پلان کې به د نهایي حالت مسایل چې د سرحدونو موضوع هم پکې شامله ده شامله وي او د ټولو اړخونو لخوا څخه به د راکړې ورکړې ذمواري وغواړي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له رهبر کیم جون اون سره د ویتنام په پلازمینې هانوی کې وکتل دواړه دوری به نن ورځې په غونډو کې د کوریا د غیر اټومي کولو او له واشنګټن سره د پیونګ یانګ د اړیکو د شکېدو په اړه خبرې وکړي شغلی ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات وروسته ویل هیلمنیم زموږ غونډه د لومړۍ غونډې په شان به وي او یا به تر هغې هم شوي دا او خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د هند او پاکستان د روان وضعیت په اړه هم رپورټونه او مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. طالبان وایي چې په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې سوي، او په دې هم بحث ته دوام ورکوي چې د سولې وروسته د افغانستان څخه بل هیواد ته تهدید پیش نسی. د دې مذاکرو په ارتباط په کابل کې یو شمیر څېړونکي ګمان کوي د پاکستان او هند ترمنځ د روان جنجال زیاتېدل مستقیم اغیز لري، او وایي پاکستان کوشش کوي د افغانستان د سولې مسأله د هند د روان جنجال سره وتړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ رالېږلی.
د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې له تیرې ورځې راهیسې د تخنیکي ګروپونو په منځ کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په سر خبرې روانې دي، او نن له غرمې وروسته دا چې افغانستان به نورو ته ګواښ نه پیښوي پر مسلې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ بحث شوی دی. دا هم ویل چې دا مذاکرات د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ روان دي. د قطر د خبرو په تړاو امریکایي پلاوي څه نه دي ویلي.
We have two core issues. The withdrawal of
موږ په دوه مهم مسالو خبرې کوو. له افغانستان په بشپړتوګه د بهرنیو ځواکونو وتل موږ ته مهم مسأله ده، او د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو په وړاندې نه کارول کېدل امریکایانو لپاره مهم مسأله ده.
په کابل کې د قطر دغه خبرو ته یو ډول خوشبيني لیدل کیږي. په کابل کې په دې غونډه کې چې یو شمیر پخواني او طالب چارواکو پکې برخه اخیستي و، دوی ویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو وی پایلې ته منتظر دي، او د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت ورګټ شي.
تناد خارجان طالبان په پریکړه باندې مسله د افغانستان نه حل کیږي تر څو پورې دغه مختلف آباد په دې کې شرکت ونه لري، تر هغه پورې به پریکړه پایده نه کوي.
قطر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له تیرې ورځې راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ جګړې زور اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د هند سره دا شخړه به د افغانستان په صورت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان سوله د کوم هیواد پورې اړه نه لري، او پاکستان د خپل ژمنې عملي کړي. افغان حکومت د پاکستان او هند په شخړه چوپه خوله دی. پاکستان هم افغان الوتنې له خپلې خاورې هند ته بندي کړي، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان اوس د افغانستان سولې ته پل میلټوي، او له هند سره په شخړه کې هڅه کوي په امریکا فشار راوړي.
پاکستان خورا ویلي په دغه یو بد حالت کې واقع دی، او دغه موضوع در قبط راکې چې نړۍ مرسته ورسره وکړي د افغانستان په ارتباط چې دغه جنگ واقع نشي. په هندستان فشار راوړي چې دا کار وکوي، کنه دغه بل پروژه چې په افغانستان کې د امنیت راتګ دی او د جنگ ختمول دی هغه خرابېږي.
ګر کوم چې هندستان د پاکستان سره خپل شوی دی، او پاکستان کو خوخي تر سو د هند ته موضوع کې پر امریکایانو فشار راوړي، او طالبانو سره د امریکایانو ناسته د قطر موضوع دی او علي او د فشار په توګه باندې تعریف کی، ځکه پاکستان د کشمیر په مسله کې او د قطر مسله کې دواړو کې خپلې ګټې ګوري.
خوانی طالب چارواکي هم د هند او پاکستان شخړې ته د اندېښنې په سترګه ګوري.
هندستان او پاکستان دواړه د آسیا ملکونه دي، د افغانستان په باب باندې مثبت رول هم لوبولی سي، منفي رول هم لوبولی سي، او خدای دې وکړي چې دا د افغانستان صلح د هندستان او د پاکستان د جنگ قرباني نه شي.
د قطر ناسته به سبا ته عمومي وي، او د نن او پرون د تخنیکي ټیمونو بحثونه به پکې مطرح شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو ریدونکو، پاکستان وایي چې پرون یې په خپل فضايي حریم کې د هند دوه جنگي جټ الوتکې وشتلې، او یو پیلوټ یې ژوندې نیولې دي. د دې ټول استراري وضعیت سره صدر اعظم عمران خان د خبرو لاره د موجوده متخاصمه وضعیت د ختمې دوه غشتنه کړي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هند الوتکې ځکه راوغورځول شوې چې وښيي چې که هند پاکستان خاورې ته راتلای شي، نو پاکستان هم کولای شي چې د هند خاورې ته ورننوځي.
جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا نن موږ اقدام وکړ. دا زموږ پلان و چې ملکیانو ته تلفات او تاوانونه ونه رسوو. موږ یوازې غوښتل چې هند ته ووایي چې موږ هم وړتیا لرو. که تاسو زموږ هیواد ته ننوتلی شئ، موږ هم ستاسو هیواد ته ننوتلی شو. دا زموږ یوازینی هدف و.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستانی کشمیر نه ځینې اوسیدونکي د تېښتې په حال کې دي.
وروسته له دې چې تېره شپه د هند لخوا د هوان ډزې وشوې، موږ ډېر بې وسې شوي یو. موږ سیمه پرېږدو. موږ ته ډېر تاوان اوښتی دی او ډېر زخمیان دي.
پاکستان ادعا کوي چې د هند دوه جنګي الوتکې په نښه کړي دي. د پاکستان پوز ویان جنرال آصف غفور ادعا کوي چې د هند جنګي الوتکې هغه وخت په نښه کړي چې د ده په وینا د پاکستان فضايي حریم ته ورننوتلې وې.
نن د هند هوایي ځواکونو دوه الوتکو د کنټرول له کرښې سرغړونه کړې وه او د پاکستان خاورې ته ننوتلې وې. د پاکستان هوایي ځواک چمتو او ورپسې والوتل. دواړه هندي الوتکې وویشتلې. د یوې الوتکې ټوټې په پاکستان او د بلې الوتکې ټوټې په هندي کشمیر کې پرتې دي.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار وایي هند هم د پاکستان یوه جنګي الوتکه په نښه کړې چې په پاکستاني کشمیر کې غورځېدلې ده. اغه تصدیق کړه چې پاکستان د هند یو جنگي الوتکا په نخا کړی ده.
ون پاکستان ایئر فورس فایټر ایئر کرافت.
د پاکستان د ځواکونو یو الوتکا د هند د میک یو ویش ډول الوتکې له خوا وویشتل شو. پاکستاني الوتکا لیدل شوی چې د پاکستان په خاوره کې په ځمکه لویږي. په دې نښته کې له بده مرغه زموږ یو میک یو ویش ډول الوتکا له لاسه ورکړه او پیلوټ یې تری تم دی. پاکستان ادعا کړې چې دوی سره دی. موږ څېړنې کوو.
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې شپاړس جنگي الوتکې د پاکستان د بالاکوټ په جبه سیمه کې د مشکوکو ترهګرو یو روزنیز مرکز په نښه کړی دی.
کل بھارت دوارا جیش محمد کې پرشکشن شیبر پر کیا گیا پرہار.
د جیش محمد په مرکزونو باندې د هند پرونی برید د ترهګرۍ په وړاندې د هند مبارزې ښکارندوی کوي. په دغه برید کې ډیر احتیاط شوی چې عامو خلکو ته تاوان ونه رسیږي. دا یو غیر پوځي عملیاتو او هدف یې د جیش محمد ترهګریزې وړتیا ویشتل و چې موږ به پکې کامیاب شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ آلات له هغه وروسته دې حد ته ورسېدل چې د فبروري په 14مه پاکستان میشته جیش محمد وسلوالی ډلې د هند په پلوامه کې په یو ځوانمرګي برید کې څلور څلوېښت سرتیري ووژل. اسلام آباد په برید کې له لاس درلودو انکار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د پیل څخه نږدې درې ورځې وروسته غبرګون ښودلې دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمینیازي رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په خپل لومړني غبرګون کې د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د پیل څخه نږدې درې ورځې وروسته غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي رسنیو ته په یو استولي ویډیو وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ د اغیزو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې هم ناسمې بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ د خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې له هند سره د خپل هیواد د روان کړکیچ په منفي اغیزو غږېدلی و. ښاغلي قریشی خبرداری ورکړی و چې پر پاکستان د هند برید به د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو اغیزه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت نه وخت دی. هغه له پاکستان څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې چې د افغان حکومت سره کوم ژمنې کړي پرې عمل دی وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکی دی. د ترهګرۍ مسله هغه څه ده چې ټوله نړۍ ورسره مخ ده او افغانستان ستر قرباني دی. د افغانستان سوله هیڅ یو بل هیواد پورې اړه نه لري او مونږ هله لرو پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپل ژمنې تر سره کړي او عملی ګامونه واخلي، ځکه په افغانستان کې سولې په سیمه کې د سولې او ټیکاو لامل ګرځي.
د بهرنیو چارو وزارت د ویان سربیره هم دا شان د افغانستان د سولې علي شورا هم د هند او پاکستان ترمنځ پر روان لانجان د ښنه خودلې او دغه کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د چهارشنبې په ورځ مازیګر د بهرنیو چارو وزارت کې وی غونډه ته په وینا کې له نړیوالو ټولنو څخه هم وغوښتل چې دغه کړکیچ په کمولو کې د خپل رول لوبوي.
کله مو چې د کړکیچ له زیاتوالي، تلفاتو او تاوتریخوالي څخه اورو اندېښمن کیږو. موږ دعا کوو په سیمه کې د کړکیچ کموالي ته هیله من یو.
له تیرې ورځې د هند او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت رنګلې شوې دي. هند تیره ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز هوایی برید وکړ چې پاکستان د هند دغه کار پر خپل خاورې تیری وباله. پاکستانی چارواکو بیا نن ادعا وکړه چې دوی هندي الوتکې ویشتلې چې یوه یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او بله یې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. پاکستان همدارنګه ویلي چې دوه هندي پیلوټان یې هم نیولې دي. په روانه فبروري میاشت کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د هند پر نیمه پوځي سرتیرو تر خونړي ځانمرګي برید وروسته چې یو څلوېښت تنه یې ووژل، د پاکستان او هند اړیکې د برید تر کچې ورسولې. هند دغه برید پړه پر پاکستان واچوله او د غچ اخیستلو ګواښ یې وکړ، خو پاکستان په هغه ورځو کې وویل چې د هند برید ته به سمدستي ځواب ورکړي.
درنو ریدونکو، د هند د هوایی قواو لخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد پر مرکزونو د بمباری او هندوستان ته د پاکستان په جواب د هندوستان په نوی ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پونتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي استاد خالق رشید سره مو مرکه کړې. خالق رشید لومړی په سیمه د دواړو هیوادونو د روان وضعیت پر تاثیر
دغه موضوع د دواړو هیوادو ترمنځ د یو کړکیچ په حیث باندې ډېره اوږده تاریخي سابقه لري. دا همیشه روانه وه او اوس هم روانه ده. اوس په ډېر بد وخت کې یو ځل بیا سره ونښتل. عمومي حالات داسې دی چې دغه جنگ تقریبا د دولتونو یا د حکومتونو په سطح باندې دی، د خلکو په سطح باندې د خبره یو څه د سوال وړ ده، ځکه خلک په دې مسایلو باندې ډېر باور نه لري او ډېر خوشبیني هم نه ورته لري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، پاکستان ویلي و چې د هند حمله به بې ځوابه پاتې نه شي او نن ورته ځواب ورکړه چې تیاری د هندوستان ویشتلې وه. نو تاسو چې په هندوستان کې اوسیږئ، له کلونو راهیسې مطبوعات څارئ او اورئ ګورئ، څه فکر کوئ چې دا به د یو بل په وړاندې د دې دواړو هیوادونو وروستی اقدامي او کاروان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو اوږدمهاله جنجال یا جنگ بدلېدای شي؟
پاکستان په اوسنیو شرایطو کې د هند سره د سیالۍ د جنگ توان او طاقت نه لري، ځکه پاکستان په اقتصادي لحاظ، پاکستان په نظامي لحاظ او پاکستان په سیاسي لحاظ باندې په یو انزوا کې واقع شوی دی. نو د دغه انزوا نتیجه د دې هیواد سره د پرتلې وړ نه ده. په دې لحاظ په هندوستان کې یو خاص حرکت داسې موجود دی چې تقریبا دغه د خلکو روحیه یا د سیاسي ډلو روحیه اوس په یوه ملي سرحد، په یوه ملي پوله باندې درېدلې ده. په دې لحاظ د هندوستان داخلي ستونزې د پاکستان په انډول باندې کمې دي.
نو چاره یې څه ده استاد ستاسو په نظر؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره همدغه ده، لکه چې نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم وویل چې موږ خبرو ته حاضر یو، موږ نه غواړو چې دغه بدبختي دلته نوره هم پراختیا ومومي او دا جنګ وشي. جنګ د دواړو په خواو پر لوریو په ضد باندې دی، ځکه چې ټولنه یا دلته د نفوسو د خلکو ډېرې زیاتې پرګنی د تو ځای شوې دي او د زیات توان غلی ډېر بد حالت رامنځته کړي. د دې لحاظ د دې شاتل کچ په خو مثلا د هند او د پاکستان یا د بنگلاديش د هغه وخت اهداف موجودو په سنې حالات کې تر اوسه داسې اهداف دغه جنگ شاته نشته.
بله هند افغانستان مهم اقتصادي تمویلون کې او دوست هواد دی، خو پاکستان هم اغیزمن گاونډی دی او د سولې پر روان مذاکرو کې مهم تسهیل کوونکې ګڼل کیږي. فکر کوي د هند او پاکستان دا رقم متخاصم روابط د افغانستان د ثبات او امن لپاره د روان مذاکرات زیانمن کی یا زیانمنول شي؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل وطن کې په خپل ثبات باندې، د خپل وطن په یووالي باندې، د خپل وطن په ملي ګټو باندې او د خپل وطن په ملي حاکمیت باندې باور پیدا نکړي، دوی به همیشه نور سترګې په لار وي. هندوستان هم هلته خپلې ګټې لري او پاکستان هم خپلې ګټې لري، ولې دوی دغه حالت په یوه ناندرییز حالت باندې بدل کړی دی چې غواړي د دې څخه دوی ناوړه استفاده وکړي. ناوړه استفاده په دې را چې هغه هم دغه حرکت کوي چې موږ به دا وکړو د افغانستان سوله به د دې سره مخامخ شي. سوله څوک کوي؟ پاکستان یې کوي که طالبانو دولت یې کوي؟ خو دوی باید خپل عقل په کار واچوي، خپله باید سره کښېني او دغو خلکو ته، دغو ځواکونو ته چې د 40 کاله یې په جنګ سره اچولي دي، نور ضرورت پرې نه ږدي. هند معاصریت لري په افغانستان کې، لیکن پاکستان په دې ارتباط تر اوسه پورې بالکل لافي دي او هماغه اضافه خبرې کوي چې دوی غواړي د څخه بیا یو برابرداري وکړي په ملي او بین المللي سطح کې.
بله ډیره مننه استاد کور مودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو ریدونکو، پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ویتنام په هانوی ښار کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ولیدل او په لومړي عکس العمل کې رسنوی ته وویل چې مجلس ډیر شو. شغلی ترامپ د ویتنام د حکومت سره جلا تجارتي موافقه هم امضا کړې او د لیدونکو کتونو نور جزئیات د سمیولا جلال زی پرپورت کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته وویل هیله مند چې دا غونډه د لومړۍ غونډې سره برابر او یا هم لوی وي. د شمالي کوریا رهبر ښاغلی کیم وویل دواړه هیوادونه وتوانېدل چې د دویمې غونډې د ترسره کېدو لپاره یو شمېر خنډونه لرې کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر سره تر ملاقات څو ساعته مخکې له خپل ویتنامي سیال سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې وویل کیم جونګ اون کولی شي شمالي کوریا په یو پیاوړي اقتصاد بدل کړي. د دواړو جمهور رئیسانو په حضور کې د ویتنام او امریکا د هوایي چلند ادارو ترمنځ یو شمیر تجارتي قراردادونه لاسلیک شول.
که ولیدل شي چې تاسو په لنډ وخت کې څه کړي، نو کیم هم کولی شي شمالي کوریا ډېر ژر په یو اقتصادي قدرت بدل کړي. خو زه نن ستاسو څخه مننه کوم چې تاسو د جنرال الکترونیک او یو شمیر نورو کمپنیو په ګډون مو د الوتکو د اخیستو په اړه تړون لاسلیک کړ.
په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون غونډه مستقیماً د کوریا پر اوسیدونکو اغیز کوي، د سویل اوسیدونکي د غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
فکر کوم په بشپړ ډول د شمالي کوریا غیر اټومي کول مهم دي. اټومي وسلې، ټوپۍ، راکټونه او نور تخنیکی اړخونه باید روښانه شي او د اټومي بي وسلو کولو اقدامات بشپړ شي. د جوړجاړي پر ځای پر اصول درېدل مهم دي.
د سویل یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل خبرې کوي، خو هغه د غیر اټومي کولو او د کوریاګانو د یو ځای کېدو په اړه خپل نظر داسې بیانوي.
د دواړو مشرانو ملاقات ډیر مهم نه دی او د یو شي توقع هم له وخته مخکې ده، ځکه شمالي او سهیلي کوریا دواړه چمتو نه دي. په دې معنی چې اوس هم سهیلي او شمالي کوریا پر یو بل شک لري.
د امریکا ولسمشر له ویتنامي چارواکو سره په ملاقات کې ویلي هیله مند دی چې د شمالي کوریا له رهبر سره په لیدنه کې لوی شیان پېښ شي. جمهور رئیس ترامپ او شمالي کوریا دیموکراتان له دې امله چې د یو جدي ډیپلوماتیک پلان غوښتنه کوي غندلې ده. د شمالي کوریا مطبوعاتو دیموکراتان تورن کړي چې د غونډې فضا سړوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال غواړي چې د خپل خلافت د وروستي سنګر الباغوس څخه د دفاع په خاطر د ژوند د وروستي شیبې پورې جنګ وکړي، په زیات شمیر کورنۍ له دغه ځای څخه تښتېدلي دي. د امریکا ژغ د منځني ختیځ د چارو د خبریالي هیډر مرداک د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
د سوری کوردی ځواکونه چې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي، د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ته د هغوی په روسي سنګر کې ماتې ورکول ته ورنږدې شوي دي، خو جګړه لا نه ده ختمه شوې او سخت جنګ اوس هم روان دی. وسلوال جنګیلي د زیر زمینی تلونونو لارې جنګ کوي او داسې ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش په اعلان شوي دارالخلافه کې د زرو په شاوخوا کې کسان پاتې. یوازې تیر هفته شپږ زره کسان له الباغور نه راووتل. چارواکي حق پک حیران وو چې په دومره کوچنۍ سیمه کې په دومره شمیر زیاتو خلکو څنګه گزران کوو. تقریبا سم نمایي د 15 کلونو د کم عمر ماشومان دي. د لس کلن عفاف چې پر کور باندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې خپل مور او خور له لاسه ورکړي او په خپله ژوندی بد شوی، په عربي ژبې امریکا غږ ته وویل ډېر وډار شوم، د مرستې نارې مې ووهلې، نور څه مې په یاد نه دي چې څه پېښ شو. هغه کورنۍ چې الباغور نه راوځي عادي وګړي نه دي چې د چا د ظلم ښکار شوي. ګومان کېږي چې غوڅ اکثریت یې د اسلامي دولت له وسلوالو سره کورنۍ اړیکې لري او کومې ښځې چې تېره شپه له دغه ځای نه د خپلو ماشومانو سره یو ځای د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو ته رارسېدلې وې، د سکرینینګ او تفتیش په خاطر نورو ځایونو ته یوړل شوې. د سوری په کورنۍ جنگ کې چې د جنگ لسیمونه به مخکې کوم خلک راوتل، ټولو په یو آواز د داعش غندنه کوله، خو دغه خلک داسې نه دي. زیاتره اوس هم په دې باور دي چې بالباغور کې د داعش خلافت پر خپل حال دی. د امیانس په نوم د داعش وی ملاتړې امریکا غږ ته وویل
کم خلک چې په الباغو کې دا مهال موجود دي او یا څوک راوتلی دی، برای به یې بالاخره په برخه سي. خدای تعالی دې برای د هغوی په نصیب کړي.
د چارو یو څېړونکي امریکا غږ ته وویل تونرو مذهبي تحریکونو شمیر په سیمه کې اوس مخ په زیاتېدو دی. اسلامي دولت یا داعش یو وروستی مثال دی. دوه لار نه ورسره مقابله ممکنه ده. یوه لاره به دای چې په سمدستي توګه د هغو په مقابل کې عکس العمل وښودل شي او د زور او تشدد لارې د ختمولو هڅه وشي، مشکل په دې شکل نه حلیږي. بله لاره دا ده چې په سیمه کې د بې عدالتۍ او ظالمانه اعمالو ریښې ولټول شي او وکتل شي چې دغه خلک د څه دپاره اولې راپاڅېدلي دي. د سوری کوردي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د داعش په خلاف په الباغور کې جنګیږي وایي توقع لري چې د اسلامي دولت ماتې به زر اعلان شي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د جنگ د ګټلو دا اعلان به په سوریه کې د داعش په ضد د بری معنی ولري او که نه. استاد سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورټه. سره له دې چې هر ورځ د امریکا د تجارت په چارو نیوکه کیږي، خو چینایي لوړ رتبه چارواکي د دې موقع څخه په سوداګرۍ کې د اصلاحاتو لپاره استفاده کوي. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
سره له دې چې هر ورځ د امریکا د سوداګرۍ د چارو په هکله نیوکه کیږي، خو چینایي لوړ پوړي د دې موقع نه د تجارت د چارو د ښه کولو لپاره استفاده کوي. په وروستیو څو میاشتو کې چینایي سوداګرو په خپلو بهرنیو ملګرو فشار واچوه چې خپله ټکنالوژي ورته وسپاري. حکومت هڅه کوي چې د تخفیف په ورکولو چینایان مالیاتو ته لاسرسی ولري. چین کوشش کوي چې په راتلونکي کلنۍ غونډه کې یو نوی قانون وضع کړي چې ډیر ژر واشنگتن سره تجارتي ستونزې حل کړي. تحلیلګران وایي چې شی جنګ پینګ نوی اجنډا لري او د امریکا د فشار په بهانه یې کمونستانو ته وړاندې کوي. واشنگتن ډی سی کې د امریکایي انسټیټیوټ غړي سهراب گپتا وویل پرته د ډونالد ترامپ او امریکایي ادارې نه د سوداګرۍ په چارو کې اصلاحات په داسې چټکۍ سره نشو لیدلای. چینایي چارواکو د ترامپ ضد په یو کمپاین کې وویل ترامپ دیکتاتوري کوي او امریکا یو مغرض هیواد دی. چین د تجارت وزیر وویل چین غواړي یو نوی قانون د بهرنیو پانګوالو لپاره وضع کړي چې هدف یې د بهرنیو پانګه اچوونکو د پاره اسانتیاوي برابرول دي. په امریکا کې یو نوی سروې څرګندوي چې تر څو د دواړو خواوو ستونزې حل کیږي اکثریت غړي د تعرفې د اخیستلو غوښتونکي دي. ایریک زنګ د اف دی آی اوکلاهاما دفتر پخوانی استازی په چین کې وویل د چین لپاره تجارتي جنگونه د زهرو ګوټ دی. امریکا د سوداګرۍ په چارو کې اصلاحات غواړي خو د چین د پاره د دې خبرې منل ګران دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.